سلام استاری مشه د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لره. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلوه ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوختو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوخت تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو ساعت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونامه مشر روزه اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت پېژندلی نه دی، خو یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژل دي. د سازمان پرون یکشنبه په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تېر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمېدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. اسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسل ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستي جزیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي استاد کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مند دي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري ده، بېروزګاري ده، غریبي زیاته ده، وکړي دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نور جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استئناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولای شي یو نفر ونیسي؟
دوه اویا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري، په څارنګوال صلاحیت ده، او پرته محکمی اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
به مطالب مشته مزیان کنم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ای فرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوری دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په 12 ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورویشتې دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یوشمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یوشمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګې راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید د پیل یوه توره سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاري د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یولس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د دیرشو دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي دي. د خطر شپېلې چې غلې شوې، اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولی شي له پناه ځایونو بهر راووځي. اسرائیلي رسنیو وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوي وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګېدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هیواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګېدلې، د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړ او وویل چې څلور توغندي توغول شوي وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واورېدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یوه الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په محل خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حکله ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوویشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په حکله کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خپاره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته نن د شنبې د جون درویشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د ویبپاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای بابا د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او دغه راز په دې هېواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسته نن دوشنبه د جون درویشتمه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناستې ته به د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی اوتنبایوا به د ناستې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغېزمنه او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې. د روان کال د مې په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کره نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیزو او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څه هم وایي چې په تېر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
چې افغان جونیو مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته دې یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولی او دغه راز په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې دي له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
مون سره کومکونه به کې ولا وروره وشي، مرستې وشي. بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، ورکه دغه مرسته وشي دغه ډیره ښه. او زمونږ د هیواد اقتصاد هم کې خوشي، کارونه به کې روان شي او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي، دغه ډیره ښه کار وشي. او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو درې میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي، په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوی وو چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د یولسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام نه تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له غځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنټ سم کار نه کوي، ان لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهېږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
دی
وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په ښار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درېمو هېوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي، وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي، خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګي اولې مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پېښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. که چېرې دغه تنګي وتړل شي، اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمې سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمې د هیوادونو له عرب سمندري سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې 3 کیلومترو ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 50% یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 18 میلیونه تر 19 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لکه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده، خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډېره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېسارې توګه لوړې شي. د ایران ستیبی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګی د احتمالي تړلو په لومړۍ اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړ شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګی د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشنبه پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکی حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ، نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړي دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملیې نیولې دي، چې اکثر د نړیوالو کړکېچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیز مخک لازده رادیو نوری نن د جون در ویشتما د کند خزو نریوالا ورسته پا فانستان که وش میر کندی میر منیوائی چه دوی لقصادی ستونزو سر مخامخ دی او کلاس نیوائی و نشی دا دوی ماشومان لازده کلو سر بیرا لطولو کاری فرصتونو محرومی گی یوش میر دا غوی آزادی رادیو سر خبرو کی خپل ستونزی او ترخی کسی بین کردی دی تفصیل اکرام الله اکرام نورو
کونډه زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دی. د جون درویشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبق څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خاوند مې په یوې انتحاري حمله کې شهید شو. زه بې روزګاره یم، هیڅ سرپرست نه لرم، د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ یم. د کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي که کرایه نشي ورکولی کور خالي کړه. حیران یو چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې ایستل شوی وایي چې د وکسیجې کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاسه ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلی، بلکې د خپلې کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یوه ننګونه ده.
خپله د کور سرپرست یم، نوړې مې ټولې بېکاره دي. په بېلابېلو کورونو کې په سل یا یو سل پنځوس افغانیو کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات وضعیت سره مخ یو، هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهېږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بدمرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درویشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپلو میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو، کډوالۍ، د نارینهو د ورکېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په وروستیو کې کونډې شوي چې اړتیاو او غوښتنو ته یې باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نه ملاتړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمینه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک بین زنانی بیاوست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې اتیا زره کونډې مېرمنې او لږ تر لږه درې لکه پنځوس زره یتیمان سب دي او هڅه روانه ده چې د ښه ژوند لپاره ورسره نغدي مرستې وشي. خو یو شمېر بنسټونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمېر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کونډو ښځو په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کلا ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
د خوراک والا چې د وچی هغه په یو څو باندې راغله کې د کندهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې وایي 2.5 کلن ورور یې چې د 5 ماشومانو پلار دی، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې یو عام ملکي وګړی دی، خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په 3 کلونو بند محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 2.5 کلن ورور یې او 5.5 کلن د تره زوی له نږدې 2 میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دای هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په 3 او 4 کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولې، دوسیه نظامی محکمه کې ده، 3 شپې استخباراتو سره اوس 2 میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی، موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرې نه ښودو، او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده، هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، آن زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخواني پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو، په بازار کې خپل کاروبار کاوه، چې د پخواني پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. دا هم کوي چې په 3 ریاست کې له 1 میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجه بڼه هم داسې وه چې لیوي پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله، دوی داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تریتم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړې هر هغه ادا چې پکې ویل کېږي بندیان د شکنجې له لارې مجبوره کېږي اعتراف وکړي، موږ یې په کلا کرا دو. استخبارات د مسؤول شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر 2 اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري، بعد د هغه نه سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمه د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي. یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش، غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ و لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم، همدارنګ د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاذ درس چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي، چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی ته کسر سره کوي په هغو کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي، تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې، کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتلي بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاند بازوګان په کښې رامنځدي، چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي، په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وایو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز. تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي، د نارینه د میتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او آخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې برابر شي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشه شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته شوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. تاسو د میوسس عملیې اهمیت وایي، د میوسس عملیې چې د الګ څنګه چې د میتوسس مو ویل، د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره رسیږي. همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم د سره رسی. د دې چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چشکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیې چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان په کښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دي دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا وچ شي د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړئ په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی ساس ټولو ته اوجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشته شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډولونه ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی د خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت وکړو څه کوو نو غواړو هغه حرکت پنه جکیږي یا بلکې دوی چې دی خپل فعالیت خپل سره تر سیم سال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سره تر سی او شوي عضلات چې دی هغه خپل په جوړښت کې خطرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د تندن په نامه سره یې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دي کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په مز کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپل په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چې ای ټی پی انرژي و نه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي، دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.